같아요.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د 1400 لمریز کال د ویه حمل 2 مارچ 2020. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره ده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. په هرات کې 14 شپږ سرحدي پوځیان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې د افغانستان پر مسأله خبري کوي. د ایران مذهبي مشر له ایرانه د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د هرات تورغونډي پر لار د ماین چاودنې د افغانستان شپږ سرحدي ځواکونه ووژل. د هرات ولی عبدالوهیر قتالي ازادي راډیو ته وویل چې پېښه د یکشنبې مازدیګر د روبات سنګي ولسوالۍ په اړوند سیمې کې هغه وخت وسوه چې د دغو ځواکونو هم وی ټانګ پر شخصي ماین ور برابر سو.
در مسیر شارا پرسونل قوای سرحدی ما
د لارې په اوږدو کې زموږ د سرحدي ځواکونو یو موټر د دښمن پر ماین برابر شوی دی. په خواشینۍ سره چې زموږ شپږ سرتیري شهیدان شوي دي. دښمن پر لویه لاره فزیکي حضور نشي درلودلی. متاسفانه له موقع استفاده کوي او ماینونه
دي.
په وژل سوو سرحدي ځواکونو کې د والي په خبره د سرحدي پولیسو د ټولي قمندان ضیا خان هم شامل دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناتو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې بلینکن به د سیشن بی او چهارشمې په ورځو په بروکسل کې د ناتو په غونډه کې برخه واخلي. دی به د ناتو له سرمنشي یانس سټولټنبرګ سره هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې بروکسل ته به په دې سفر کې د چین او روسیې پر موضوع، دغه راز په افغانستان کې د ناتو پر نقش، سایبري امنیت، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه، اقلیمی بدلون او نورو مسایلو خبري ووسی. د مهال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر شاوخوا 1000 تر رسیدي چې افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي، روزي او همکاري کوي. د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال فیلیپ ریکر د بلینکن د سفر په درشل کې ویلي چې واشنگتن د ناتو له متحدانو او نورو شریکانو سره په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه نږدې مشورو ته متحد دی. په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند د پرانیستي مراسم چې ټاکل شوی و نن تر سره سي دوه ورځې ځنډیدلی. د نیمروز د چارواکي وایي دغه بند به د چهارشمې په ورځ پرانیستل سي او په خبرې ولسمشر محمد اشرف غنی د پرانیستي مراسمو کې ګډون کوي. د نیمروز د والي ویان رحمت الله عمری ازادي راډیو سره په خبرو کې د بند ګټو په اړه وویل.
دیوار استنادی این بند 16 متر
ده. دغه بند استنادی دیوال 14 متر لوړوالی لري. دا بند 2188 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي. د دې ترڅنګ دا بند کولای شي چې 9 میگا واټ برېښنا هم تولید کړي.
کمال خان بند چې د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی، لږونه زره هکټار مځکه خړوبولای شي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي دوی د ځایي خلکو په غوښتنه د څرخ ولسوالۍ مرکز له خپل اصلي ځای څخه بل ځای ته لېږدولې. د امنیې قومندانۍ په خبره د ولسوالۍ پخوانی ودانۍ د پوهنې ریاست اړوند وه او اوس دوی د ولسوالۍ مرکز د ډبر سیمې ته انتقال کړ. بل خوا د لوګر ځایي رسنوي ویلي چې طالبانو پرون د څرخ ولسوالۍ مرکز ته نږدې له امنیتي ځواکونو سره سخته جګړه کړې ده. امنیه قومندانۍ د جګړې خبره مني، خو وایي کله چې دوی د ولسوالۍ مرکز بل ځای ته انتقال کړ، طالبانو د پخواني مرکز زینی وسایل وسوځول. تندر قلو اردو هم په یوه اعلامیه کې د ولسوالۍ د مرکز د انتقال خبره کړې، خو ویلي دي چې امنیتي ځواکونو دغه تل طالبانو سره جګړه کړې چې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي څرخ کې د امنیتي ځواکونو د هوانونو په بریدونو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي که امریکا او متحدان غواړي چې تهران بیرته د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته ستون سي، باید واشنگتن له ایران ټول بندیزونه لرې کړي. خامنهي په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل زموږ دریځ څرګند دی او بدلون نه دی کړی. امریکا ټول بندیزونه باید له هوکړې سره سم لرې سي چې موږ بیرته اټومي تړون ته ور وګرځو. د زیاته کړه چې پر ایران د فشار راوستلو تګلاره ناکامه وه او خبرداری ورکړ چې که د جو بایډن اداره هم دغه کار ته دوام ورکړي کړي ناکامه بسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اټمی تړون ته لستنېدو سره لیوالتیا شوبلې، خو د هغه اداره ټینګار کوي چې اول باید تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک نورو ښارونو دغه راز د پولند په مرکز وارسا کې پرون د بیلاروس د رژیم مخالفانو مظاهره وکړه. دا د هغو اعتراضونو د دوام برخه ده چې بیلاروس کې د تیر اگست میاشتې ولسمشري ټاکنو وروسته پیل شوي. د منسک په سوخاریو سیمه کې د ښځو لاریون سوله ییز او د نورو ښځو د ملاتړ په خاطر و. مظاهره چان د الکساندر لوکاشینکو چې ځان یې د ټاکنو ګټونکی اعلان کړی استعفا او په دغه هیواد کې له سره ټاکنې غواړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورې. په افغانستان کې د سهار 8:06 سوې. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو. د امریکا دفاع وزیر وی له افغانستان د دوی د ځواکونو وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. د امریکا دفاع وزیر پرون له ولسمشر غنی سره هم د تاوتریخوالي پر موضوع په کابل کې خبرې وکړې.
دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر منځته شوې اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې په میدان وردګ ولایت کې د خپل سرو وسلولو د قمندان پر ضد د دوی پوځي عملیات روان دي. په بهرنی مسایلو کې د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د اروپا شورا د ترکیې پر هغې پریکړې نیوکې وکړې چې خپل هیواد د ښځو د حقونو له یوه تړون څخه ایستلی. د ژوند په رنګونو کې د یوه اتر پلورونکي خبرې اوري.
پاسپورت ریاست ته په دې وجه باندې لاړ ما زه به لاړ شم پاکستان ته، نو هلته د ویزه او دا شی چې دی په رشوت باندې چللی ویل کېږي، او چې د لستوڼی غواړي کار دې کېږي او چې د لستوڼی غواړنی کار دې نه کېږي.
بیا هم سلامونه او خبرونه ته شراغ لاست. سهار په خیر. د سهارنۍ خبری مجلې اول راپور راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وی له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. لوید آستن دغه خبره پرون کابل ته د خپل لومړني اعلان شوي رسمي سفر پر مهال وکړه. نوموړي ویلي چې افغانستان ته د سفر هدف له روان وضعیت څخه جاج اخیستل و. اسدالله لودین راپور لري.
لوید آستن د امریکایي ولسمشر جو بایدن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ، هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده. دغه سفر داسې مهال ترسره شو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي. له افغانستانه له بیرته روانېدلو مخکې ښاغلي آستن له خبریالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او ویې ویل دا پریکړه به جو بایدن کوي. نوموړي ویلي دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د جګړې کچه ډېره لوړه پاته ده.
دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه پاته شوې. موږ واقعا غواړو چې تاوتریخوالی کم شي. زما په فکر که دا کموالی راشي دا د یو ریښتینی ګټور ډیپلوماتیک کار لپاره شرایطو ته لاره پرانیزي.
افغانستان ته له سفر مخکې بیا ښاغلي آستن ویلي وو موږ غواړو چې د افغانستان جګړې ته با مسؤلیته پای ورکړو. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال هم نه وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې شوي او کنه، خو په خبره یې په روان تاوتریخوالي اندېښنه وښودل شوه.
په دې ملاقات کې دواړو لورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دواړو لورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر منځته شوې اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
د کابل له سفر وروسته ښاغلي آستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د غوږ نیولو او زده کړې لپاره تللی وو. د وړاندې لیکلي دا سفر ماته ډېر ګټور و. دا به په هغې ارزونه کې زما معلومات ډیر کړي چې دا مهال ترسره کیږي. تیره اونۍ بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یوه مرکه کې وویل د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو ایستل ورته سخت وي. بایدن له ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل که دوی له مې میاشتې وروسته خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي د لنډې مودې لپاره به وي. دې خبرو بیا د طالبانو غبرګون پارولی او ویلي دي امریکا باید د دوهې د تړون له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول ځواکونه وباسي، که نه د عواقبو پړه به یې په خپله غاړه وي. دا مهال د شمیرو له مخې د امریکا 2500 او د ناتو شاوخوا 1000 سرتیری په افغانستان کې ډیر دي. دوی افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوي او کله ناکله د طالبانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي.
د اسدالله الدین په راپور کې مو وردل چې د امریکا دفاع وزیر وی له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایدن سره ده. افغان امنیتي ځواکونو د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤولو وسلوالو د قمندان عبدالغنی علیپور په وړاندې پوځي عملیات پیل کړي دي. دفاع وزارت تاییدوي چې په دغو عملیاتو کې د علیپور نږدې 60 کسانو ته مرګ ژوبله وشته.
د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکي وایي نن یک شنبه سهار دغه ولسوالۍ ته پوځي ټانګونه رسیدلی دي. دوی وایي اوس مهال په سیمه کې حالت عادي خو ویرونکی دی. د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکی صالحي
حکومتي ځواکونو له بامیان ولایت څخه حرکت کړی او اوس د بهسود ولسوالۍ خاورې ته دننه سوی دي. د سیاسنګ په سیمه کې چې د اولې حصې اړوند ده هلته لا نه دي رسېدلي. تر اوسه کومه ستونزه نه ده پیدا سوې او حالت نورمال دی. د قمندان علیپور هغه پوستې چې د حاجي ګک په کوتل کې وې هغه هم پورته سوې او نوموړې ساحه پرې شوې ده.
د دې سیمې بل اوسیدونکی داوود وایي هغه مهال چې امنیتي ځواکونو بمبار وکړ ګڼ شمېر کسان له خپلو سیمو ووتل.
اوس هم په سیمه کې د جګړې امکان شته. تیاری زی او راځي یوالو تک وشتل کوي.
تېره ورځ د یوې امنیتي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یوه استول شوې ویډیو کې هغه څرخي الوتکه ښکاري چې د چهار شنبې په شپه په بهسود ولسوالۍ کې رانسکوره شوه. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان ووژل شول چې 4 تنه پیلوټان او 15 تنه نور د امنیتي سرتیرو ول. د افغانستان دفاع وزارت وایي وژل شوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد و چې د جمعې په ورځ یې جنازې خاورو ته وسپارل شوې. تېر ورځ امنیتي او دفاعي چارواکو ویل غورځول شوی هلیکوپټر د علیپور کسانو ویشتلې. د علیپور وسلوالو هم تایید کړه چې ښایي یا د هلیکوپټر دوی په ډزو نسکوره شوی وي. امنیتي او دفاعي چارواکو د پیښې د غچ اخیستو ګواښ کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په ویلامه کې ویلي چې له پیښې وروسته د ملي اردو په یوه هوایي حمله کې د علیپور 12 وسلوال وژل شوي دي. د دې وزارت ویان فواد امان نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
افغان امنیتي ځواکونه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې په هغو کسانو چې باجګیری کوله او غیر مسؤوله وسلوالو عملیات کړي او تر دا مهاله 12 کسان وژلې دي او شپږ نورې ټپیان کړي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه بهسود ولسوالۍ ته د امنیت او ثبات د بیرته راګرځولو لپاره سخت کار کوي.
له ښاغلي امان څخه مو بهسود ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو د رسېدو پوښتنه هم وکړه خو نوموړي په دې اړه څه ونه ویل. موږ هڅه وکړه چې په بهسود ولسوالۍ کې له قمندان علیپور سره د اوسني وضعیت په اړه خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. عبدالغنی علیپور د 1999 مریض کال په قوس میاشت کې د خپل سرو وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو خو په غبرګون کې په پلازمینه کابل کې د مظاهرو او ګډوډۍ نه وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشې شو.
د پیړۍ هلې
نن یک متلا تقریبا د درویش ته کله ځوان د په جنگو کې تیز ټول ځوان د په تجارتو کې تیز ټول ځوان د تباہ برباد سو نه ته د بی غټه بیکاری بیکاری یو د سرونه بل دي خو ځې جنگو نه ډیر دي هغه له دې بعد به الله سم ګرځې دوا کال نه مات وخت خو خوشاله کې تیر کړی دي ما زه بیا ما خوشاله نه درم خو څه اوس ما الله شکر د سر جوړ را کړای به خدای مهربان بس د الله له طرف خدای دې قرار را وړي خدای دې سول را وړي خدای دې په وطن کې امن را وړي خدای دې مسلمانانو قتل نه ورکی پوسې ان شاء الله خدای دې ټول ته انتفاق اتحاد وکړي په اسلام کې پوسې ارزور چې دې وطن کې سول راشي خاور ور غریبی راشي دا خوندېږي ورکه چې دا به چرګان ګور چا سپل کې در بدر حق پر سره ګرځي خار روزګار نسته ور ماس والا جنگ دا دې ما ارزور چې سول راشي او قرار راشي دا زه ډیر خوشاله چې خدای په لاس را دې چې دوه ورونه دي دوه مسلمانان دي باید سره کینی پوسې خاور ور غریبی انتفاق اتحاد الله خوشاله تو خوشاله کو زما دا ارزو ده.
د پیړۍ د هیلې د لړۍ یو برخه مو واورېده. د سهار 9:45 کېدونکې دی له اجمل ان څخه به واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمیر نړیوالو رسپانو کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر لوید آستین په ناڅاپي سفر لیکنې او رپورټونه خبرې کړي. لوید آستین پرون په کابل کې له افغان جمهور رئیس اشرف غنی سره وکتل. د دوی د خبرو یو بحث ته تاوتریخوالي کمیدل او د پایدار سولې ټینګېدل ښودل شوي. بلومبرګ په یوه لیکنه کې ویلي آستین افغانستان ته په داسې حال کې سفر کړی چې له دې هیواد څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو ضربله جل رانږدې کیږي. د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دوره کې امریکا تیر کال فبروري کې طالبانو سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې که چیرې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي امریکایي سرتیري به د مې تر میاشتې پورې له افغانستان څخه په بشپړه توګه وځي. طالبانو د امریکا له اوسني جمهور رئیس جو بایډن څخه وغوښتل چې د دوحې هوکړه په بشپړه توګه عملي کړي. خو بلومبرګ په دې لیکنه کې د ای بی سي ټلویزیون سره د جو بایډن وروستۍ مرکې ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر مې میاشتې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل ممکن خو سخت دي. په لیکنه کې وړاندې لولو آستین روان کال فبروري په میاشت کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د امریکا پر ستراتیژۍ په غور بیا کتنه وکړي او دا چې د افغانستان حکومت او متحدان به یې حیران نه شي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په دې اړه لیکنه کړې. وایي دا لومړی ځل دی چې د بایډن د ادارې یو لوړ پوړی چارواکی افغانستان ته سفر کوي. لیکوال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په برخه کې رانږدې کیدونکي ضربوله جل او د ای بی سي تلویزیون سره د جمهور رئیس بایډن وروستۍ مرکه هم یاد کړي. بایډن ویلي که چیرې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ضربوله جل تمدید هم شي د اوږد وخت لپاره به دوام ونه کړي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2500 کسان ګڼلی دي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې تاسو ته امریکایي، اروپایي او افغان چارواکو له خولې ریپورټ ورکړی چې امریکا په افغانستان کې زر تنه اضافي سرتیري لري. نیویارک ټایمز هم کابل ته د آستین سفر په اړه لیکنه کړې او په یوه برخه کې وایي چې د امریکا د دفاع وزیر تر دې سفر مخکې ویلي اوسنی کړکیچ به په مسؤولانه ډول پای ته ورسي. وړاندې راغلي آستین د شنبې په ورځ هند کې خبریالانو ته په ډاډ وویل چې که جمهور رئیس بایډن ورڅخه وغواړي کولی شي ټول امریکایي ځواکونه د مې تر میاشتې له افغانستان څخه وباسي. په لیکنه کې ویل شوي چې آستین په نوروز کې کابل ته سفر کړی. هغه ورځ چې د داعش ټلې ګواښ کړی و بریدونه به پکې وکړي. د ورځپاڼې په وینا ښایي له همدې کبله د امریکا د دفاع وزارت نوي غوښتي چې د دې سفر په اړه مخکې له مخکې په رسنیو کې څه ووایي.
د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د اروپا شورا د ترکیې پر هغې پرېکړې نیوکې وکړې چې خپل هیواد د ښځو د حقونو له تړونه ایستلی دی. د ترکیې ولسمشر د ګوند ځینو چارواکو دغه تړون د کورنیو دودیز جوړښت ته ګواښ بللی دی. د امریکا ولسمشر د انقرې دا پرېکړه خواشینونکې بللې ده. تفصیل له اسدالله الدین.
د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي د ښځو د حقونو په اړه د استانبول له تړونه د ترکیې وتل خواشینونکې پرېکړه ده. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ یوه اعلامیه کې ویلي له دغه تړونه د انقرې وتل سملاسي او بې دلیله دي. د جو بایډن په خبره د ترکیې دا کار د هغو نړیوالو اقداماتو لپاره خواشینونکی دی چې په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف پیل شوي دي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې هم د یکشنبې په ورځ د ترکیې پر دې پرېکړې نیوکې وکړې او له انقرې وغوښتل چې بیرته د ښځو د حقونو دغه تړون ته وګرځي. اورسلا وندرلین ویلي خځې د خپل ملاتړ لپاره د یو پیاوړي چوکاټ مستحق دي او په خبره یې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د زغملو نه دی. نوموړی د تړون له ټولو لاسلیکونکو هیوادونو وغوښتل چې دا معاهده تصویب کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم د ترکیې پرېکړې ته ورته غبرګون ښودلی او له ترکیې چارواکو یې غوښتي چې له خپلې پرېکړې په شا شي. بورل ویلي هیله من دی چې ترکیه ژر د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع په خاطر له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د دا کار د یویشتمې پیړۍ د بشري حقونو، سولې، امنیت او برابرۍ اصلي عنصر یاد کړی دی. د اروپا د شورا عمومي منشي ماریا پیسنوویچ بورس بیا د انقرې دا پرېکړه ویجاړونکې بللې ده. د ښځو د حقونو په اړه د استانبول تړون په 2011 کال کې د اروپایي شورا لخوا په دې هدف جوړ شو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او کورنۍ زور زیاتی پای ته ورسوي. د استانبول دا تړون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هغه مهال صدر اعظم و لاسلیک کړ چې وروسته پارلمان کې هم تصویب شو خو هیڅکله عملي نه شو. د شنبې په ورځ زرګونه کسانو په ترکیه کې مظاهره وکړه او د ترکیې له ولسمشر نه وغوښتل چې له خپلې پرېکړې لاس په سر شي. دا مظاهرې په انقره، استانبول او ازمیر ښارونو کې وشوې. د استانبول تړون د ښځو او سړیو د حقونو په برابرۍ ټینګار کوي او له حکومتونو غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي، قربانیان خوندي او عاملانې محاکمه کړي. خو د اردوغان د اسلام پلوه ګوند ځینې چارواکي پر دغه تړون د بیا کتنې ملاتړ کوي او استدلال کوي چې دا تړون خلک طلاق ته هڅوي او د کورنیو دودیز جوړښت ته ګواښ پېښوي.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو څو هیوادونه مجبوره کړي دي چې د ټولبندۍ تازه تدابیر عملي کړي. اجمل ان تفصیل لري.
په پاریس او د فرانسې په ځینو نورو سیمو کې پرون د یوې میاشتې په مخه نیمه خاربندي نافذه شوه. ویل کېږي چې نوي تدابیر به د دې هیواد له درې برخو څخه یوه برخه وګړي اغېزمن کړي. پولینډ هم د درې اونیو په مخه نیمه خاربندي اعلان کړې چې ورسره به په دې هیواد کې سوداګریز مرکزونه، هوټلونه، ښوونځي او د سپورت جیمونه تړلي وي. په اوکراین کې پلازمینه کیف له حیاتي اړتیاو پرته بشپړه تړل شوی او ښوونځي آنلاین شوي، څو په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نویو پیښو لوړه شوې څپه راښکته کړي. برتانیا بیا توانېدلې ده چې د خپلو بالغو وګړو نمایي برخې ته حد اقل د کرونا واکسینو وستن ورسي. د دې هیواد د روغتیا وزیر ویلي دې چارې دا هیواد له پلان سره سم دې ته نږدې کړی چې د خاربندۍ تدابیر نرم کړي او کاروبارونه بیرته پرانیسي. برتانیا داسې وخت د کرونا ضد واکسینو په رسولو کې پرمختګ کوي چې اروپایي ټولنه د واکسینو د رسولو په برخه کې د محدودیتونو او خنډونو سره مخ ده او په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د کرونا ضد واکسینو ویش او رسول ورو پرمخ سي. د اروپایي ټولنې مشر اورسلا ون در لین ګواښ کړی چې که چیرې د دې ټولنې غړي هیوادونو ته د کووید 19 پر ضد د استرازینکا واکسینو شمنه شوې برخه ونه رسیږي، دوی به د دې واکسینو صادرات بند کړي. نوموړی وی جرمنی رسنۍ ته ویلي موږ د دې واکسینو پر صادراتو د بندیز انتخاب لرو او زیاته کړې ده د استرازینکا کمپنۍ ته پیغام دادی چې دوی باید مخکې له دې چې نورو هیوادونو ته د واکسینو استول پایل کړي له اروپا سره کړي ژمنه او قرارداد پوره کړي. بلخوا په ځینو اروپایي ښارونو کې لکه د جرمني په ځینو ښارونو، لندن، د رومانیا او سربیا په ځینو ښارونو کې د کرونا وایرس سره د تړلو نوو سختو بندیزونو پر ضد پراخې مظاهرې شوې. د کرونا وبا سره یو بل تړلی خبر وایي د توکیو د اولمپیک د سیالیو تنظیمونکو د بهر څخه دې سیالیو ته د نندارچیانو په ورتلو بندیز اعلان کړی. له دې سره به دا لومړی ځل وي چې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ د نړیوالو نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي. په لاتین امریکا کې چیلی د کرونا وبا د پایل راهیسی دی هیواد کې په یوه ورځ په کرونا د اخته شوو کسانو تر ټولو لوړه شمېره 1040 کسان ثبت کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا هیواد هم د بندیزونو او هم د واکسینو په برخه کې د نړۍ له څو مخکښو هیوادونو څخه دی. چیلی د خپل وګړو نږدې 90% ته د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن رسولی او د هغو چې د دې واکسینو دوه ستنې ترلاسه کړي شمېر بیا 15% ښودل شوی. برازیل کې هم د کرونا وایرس څپې زور اخیسته او د هیواد په یو ورځ نوي زره پورې د کووېډ 19 نوي پیښې ثبت کړي. همدارنګه په دې هیواد کې په ورځنۍ توګه د دې وایرس سره تړلې شاوخوا 3000 مړینې هم ثبت شوي. د افغانستان په گاوند کې بیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نړۍ وروسته مشر شو چې په کرونا اخته کیږي. نو موږ له هغه دوه ورځې وروسته په کووېډ 19 اخته وبلل شو چې چینایي سینفورم کووېډ ضد واکسین ورته وشول.
تاسو له پیغامونو
مشکل می داوی چې لازمون مشکل د مسلین پر ورسوي د تسلطالی وزارت شدی د مسلین لپاره بدلشه او لکړی دی کارتونه ورته جوړ کړی د بانک مګر پندش پر میاشت کې مسلین ته اتل سوا افغانی یا 2000 افغانی بدلشه ورکړي. د دوی اصلي حق سری اتل سوا افغانی د میاشت دی مګر دوی په پندش پر میاشت کې 2000 افغانی بدلشه ورته حواله کړي. مسلین سخت مشکلات سره مخامخ دي لږه نسبه همدارنګه مسالې پر هم ډېر دي. نو دوی پر وخت باندې بدلشه ورته حواله کړي نور د اواز تر مسلین پر ورسوي ډېر شوي. مننه.
ہندوستان ولایت محمد مدنی آزادی راڈیو سر تماس کیا ماں زغوالم چی دغه د تذکرو پاله خبر یو کما دغه کم الکترونیکی تذکره چی په افغانستان کې د توزیعات شروع دي. د افغانستان د ملي احصایې اداره چی کم دغه تصمیم نیولې ده چی د سوار لسنور او اخوامو دغه قوم نن چې دې پولیس کې شامل کی دا یو خطر کړل ده چې د اخوامو قوم کو ذکر کیږي د دې دي کې تغایز او توفیر چرن باتونه شي. د افغانستان کې هر وګړي هر قومونه دا حق لري چې دا د خپل تعریف ذکر کړي. نظمات نظر باندې دغه سوار لس اقوام چې دغه مننه په تذکره کې ذکر کیږي نو دا یو خطر کړی ده او موږ دغه پریکړې ته تدرانه سترګو ګورو په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریځ باندې او خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق اوسي. السلام علیکم.
زه سید محمد یم له هلمند د ګش ولسوالۍ څخه درسره په تماس کې یم. وروره دا د هلمند د هرات او د کندهار دا لوی عمومي لار چې د وروره دا بېخي خرابه ده. هر ورځ موټران به چپاس دي، دلته موټر چپاس شوی، دلته موټر پک چپاس شوی دي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه باندې 15 دقیقې دي. د ژوند رنګونه هم د ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې اوریدل سي. خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته، د هرات تورغونډۍ پر لوی لار د ماین چاودنې د افغانستان شپږ سرحدي ځواکونه ووژل. د هرات والي وایي چې پېښه د یکشنبې په مازدیګر د رباط سنګي ولسوالۍ په اړوندې سیمه کې سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې د چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي چې بلینکن به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي. په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند پرانیستې مراسم چې ټاکل سوي وه نن تر سره سي دوه ورځې ځنډېدلي. د نیمروز چارواکي وایي دغه بند به د چهارشمې په ورځ پرانیستل سي او په خبرې چې ولسمشر غني د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي که امریکا او متحدان غواړي چې تهران بیرته د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته ستون سي، باید واشنگټن له ایران ټول بندیزونه لري کړي. او د بیلاروس پلازمینه منسک نورو شهرونو د غرض د پولند په مرکز وارسا کې پرون د بیلاروس د رژیم مخالفانو مظاهره وکړه. دا د هغو اعتراضونو د دوام برخه ده چې بیلاروس کې د تیر اگست میاشتې له ولسمشرۍ ټاکنو وروسته پیل شوې.